په پیښور کې د مسپخین 2 بجې شروع دین کو د مشال رادیو په دې یو بلګړای کې به هم زهارون بچا در سره سلامونه مې ومنې په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پریوش مرسمې زموږ او رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال رادیو مجله درورو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
تړمو شیرم به د مشال خبرونو سرټکی په افریقای هیواد کینیا کې یو پاکستانی خبريال ارشد شریف وجل شوې. د پاکستان پوز دا وکوي چې د شمالي وزیرستان په حسن خیلو کې د افغانستان له لوري د مشکوک وسوالو په ډزو کې یو سرتیر وجل شوې. د روس د دفاع چارو وزیر سرګی شویو پرون له خپل امریکایي سیال لوید آستن سره خبري کړي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. په افریقایي هیواد کینیا کې یو پاکستانی خبريال ارشد شریف وجل شوې. د ارشد شریف میرمن جویریا صدیقی د ګل پورس په خپل ټوئیټر پاڼه د پولیسو له قوله لیکلي چې ارشد شریف په کینیا کې وشتل شوې ده. نو موري دانی دی ویلي چې هغه دا خبر د پاکستانی پولیسو په حواله ورکوي او کده کینیا د پولیسو خو بل خو د کینیا نه خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې سټار د کینیا د پولیسو یو چارواکي په حواله ویلي چې د ډزو په یو پیخه کې په شناخت کې د غلطۍ له وجې یو خبريال وجل شوې ده. هغه افسر چې نوم یې نه دی خودل شوی ورسپانې ته ویلي چې په دې اړه به نور معلومات وروسته خپروي. د پاکستان پوز دا وکوي چې د شمالي وزیرستان په حسن خیلو کې د افغانستان له لوري د مشکوک وسلوالو په ډزو کې یو سرتیر وجل شوی دی. د پاکستان پوز د اماریکو ادارې ISPR پرون د اکتوبر په 23 نیټه په یو بیان کې ویلي چې مشکوک وسلوالو د افغانستان له داخله څخه د پاکستانی پوز پر پوسټر ډزې وکړې چې دوی ورباندې ځوابي حمله وکړه. بیان زیاتوي چې د مشکوک وسلوالو په ډزو کې د پاکستانی پوز 23 کلن سرتیر وقار علي وجل شو. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد د کارونې په سختو ټکو کې غندنه کوي. پوز زیاتوي چې دوی له افغانستان څخه پرله پسې خواست کړی چې په اغېزناکه توګه دوی د پولې منظمول یقیني کړي. د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي خلکو د مظاهرې له لارې له حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون په پاړچینار کې د کورمې د پاک یوت موومنټ په نوم د ځوانانو سازمان لخوا جوړه شوې مظاهره کې ګډونوالو د ترهګرۍ نه منو شعارونه ورکړل. مظاهرچیان تر بازار تېرېدو وروسته د خبریالانو د مرکز مخې ته پرلت ووهل. د ځوانانو د غورځنګ مشر میر عبدالخان توري مشال لیډیو ته وویل چې دوی په هیڅ صورت ترهګري نه مني.
دہشتگردے پہ یو شکل کیا مت ایکسیپٹیبل نہ دے. یو حکومت پلی سے ہر حکومتی خمو پختون کش پلی سے دیمو علاقہ سے کمو اسے ڈسٹرب کی گی, دیمو تجارت اسے ڈسٹرب کی گی, دیمو امن اسے ڈسٹرب کی گی. دسی پلی سے بالکل متقبلی نہ دے.
په کورمکی په تیرو سو میاشتو کې د مځکو د ملکیت پر سر جګړو پر امنیتي ځواکونو بریدونه او د یو ځایي کس د مړي موندنې ځایي خلک د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو دلو کې هم ځایي اوسیدونکو د سولې لاریونونه کړي دي. حکومت لاریونوالو په وار وار ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته به د سیمې د امنیت خرابېدو اجازه ورنه کړي. د پاکستان د وکیلانو مرکزی او درې صوبایي ټولنو د سپریم کورټ د چیف جسټس لوري د هغه عدالت لپاره د ججانو د نومولو پر ضد نه عدالتي کاروایانو څخه بایکاټ کړی دی. دا بایکاټ پر داسې وخت شوی چې نن د پاکستان د عدلي کمیشن د سپریم کورټ د خالص اوکو لپاره د ججانو پر نومونو غور کوي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د سپریم کورټ لپاره د څلورو ججانو نومونه تجویز کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا بلوچستان او سند د وکیلانو ټولنې مخکښه مشرانو پرون مشال لیډیو ته وویل چې نومول شوي کسان نه مني. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې مرستیال محمد علي جودون پرون مشال لیډیو ته وویل پر نومول شو ججانو یې ځکه اعتراض دی چې د په وینا پکې د پېښور های کورټ د هیڅ یو جج نوم نشته. د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې د انتظامی کمیټې مشر محمد ایوب ترین بیا پرون مشال لیډیو ته د بایکاټ وجه دا یاد کړه چې په وینا یې د سپریم کورټ لپاره کم تجربه لرونکي او داسې کسان نومول شوي چې کاري موده او رتبه یې ټیټه ده. د سند د وکیلانو ټولنې مشر ذوالفقار علي خان جالبانی بیا له مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې عمر عطا بندیال عدالتی پریکړو د کاری مودې زیاتوالی د اصول خلاف ورزي کوي چې دوی یې نه مني. چیف جسټس په دې اړه سندې دی ویلي. البته سمود وړاندې یوې دستوري ته د وینا پر مهال دې موضوع ته اشاره ویلې ول چې د عدلي ترڅنګ د هیواد ټولې چارې د آئین په چوکاټ کې پر مخ وړي. او وروسته خبر دا چې د روس د دفاع د دفاعي چارو وزیر سرګې شویګو پرون له خپل امریکایي سیال لوی ډاسټن او د ناټو د درې مهمو غړو هیوادونو د دفاعي چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې روس په اوکراین کې لمات سره مخامخ ده او داسې اندېښنې دي چې خای کرملن د اوکراین په جنگ کې شدت راولي. دا په تیرو درې ورځو کې دویم ځل دی چې شویګو له آسټن سره خبرې کوي. شویګو د ترکیې د دفاع وزیر هولوسی اکار، د برتانیې دفاع وزیر بین ویلاس او د فرانس دفاع وزیر سیباستین لیکورنو سره په ټلیفون هم خبرې کړې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مول مجید بابر اوریدل. اوریدونکو مخکې تر دې چې رپورټونه تراشو، یو وار بیا اسلام آباد ته ځو. لاغه ظاهر سره خپل خبریال طاهر خان صاحب په وایبر راغلی دی او مونږ غواړو چې دغه د پاکستاني یو خبریال چې په افریقایي هیواد کینیا کې وژل شوی دی، داسې خبرونه مخې ته راغلي دي، نو په دغه اړه تازه معلومات اخلو. طاهر خان صاحب، بیا هم ستړي مشي، تاسو خو سهار معلومات راکړي وو، خو که بیا هم اوریدونکو ته کوم تازه څه پکې پیښ شوي وي، حکومت څه ویلي وي په اسلام آباد کې؟ خو دا موضوع خو ډېره ګرمه ده، نو دغلته څه روان دي؟ د ارشد شریف چې دا وژنه شوې ده، په دغه تړاو څه نوي خبرونه دي؟
سلامونه تاسو ته بچا صاحب، تاسو اوریدونکو ته تازه پرمختګ خدا دی چې اوس د کینیا پولیس چې کوم ځای کې ارشد شریف د پاکستانی مشهور جورنالیست صحافي او د پروګرام کوربه وجل شوی دی، نو پولیسو دا خبره تایید کړم، دا تصدیق هم کړی دی. البته دا خبره کوي چې دی په غلطه وجل شوی دی د کینیا د پولیس لخوا، او د پولیس چې کوم بیان یې پاره کې دا داوه شوی دا چې دی په یو گاډی کې روان او په موټر کې، او د ډرایور په یو پوسټ باندې، په یو چیک پوسټ باندې چې کله تلاشي د گاډو روان و، نو دی وچ لغې خلاف ورزي کړي و، نو ځکه په دمان ډزې شوې دي. دا خدایي بیان دی، البته
د کینیا د پولیسو،
د کینیا د پولیسو دا بیان دی، او د کینیا د پولیسو د نگرانی بیا اداره دا خبره کوي چې پلټنې د دغه پیښې روان دي، او نور تفصيلات به روستو بیا جاری کړي شي. بلخوا دغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، خارجه وزارت ویان ترجمان هم دا وی.
تاسو واز کټ شو ترخان صاحب؟ ترخان صاحب زمونږ غغوري تاسو؟ هلو ترخان صاحب، سره مړی کې پریشوا، بیا به هم کوشش وکړو راوي خلو په دغه اړه تازه معلومات ترې او واخلو. بل ترخان صاحب، ترخان صاحب تاسو آواز کټ شو، مهرباني وکړئ یو خپل خبر جاری وساتئ.
ما دا خبره کوله چې تاسو تپوس کړو چې آیا د پاکستان د حکومت نور پاکستان حکومت دا خبره کړې ده چې دوی په کینیا کې خپل دغه کینیا چې کوم مرکز دی نیروبی، هغه کې خپل سفارت ته ویل دي چې د کینیا د چارواکو نه د پیښې په اړه باندې نور معلومات او جزئیات هم والي. اچھا شریف د پاکستان د ای آر وای ټی ویژن کې وکار کو، مشهور جورنالیست دی، دی بیا په اگست کې په دغه باندې د قداره یو مقدمه درج شو، او د دغه وروسته بیا متحده عرب اماراتو ته ورغلیو، بیا دی په لندن کې هم لیدل شو، او د کینیا کې نن د پخوانی داخله وزیر چې دی شیخ رشید، هغه ته کور ته ورغلیو، او هغه بیا یو خبره کړې و چې ارشد شریف په بدعنوانی باندې، په کرپشن باندې یو ډاکومنټري، یو فلم جوړو، او داغه د پردی کینیا ته تللې وو او په دغه باندې کار کو، او هغه باندې زر هغه به جاری کړه. هم نو شیخ رشید خدا خبره کړل، البته بیا د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب یو خبره کړې ده چې تر دې وخت چونکه تحقیقات مکمل شوی ندی، نو باید چې خلک او میډیا دې د لکه صبر وکي، او داسې خبرونه نه ورکوي چې پاره باندې بیا لکه خلک شکونه پیدا شي. نو بهرحال تر اوسه پورې خو همدغه بیان د پولیس دی، او پاکستان فقط دومره وی د کورونا چار وزیر بیان هم راغلی دی چې دوی کینیا سره په رابطه کې دي، چې د پیښې په اړه باندې نور معلومات واخلي. خو جورنالستانو بیا په سوشل میډیا باندې او دلته راغه کور ته مورغلي وغي، دا غوښتنه کوي چې پاکستان دې هم د دې پیښې تحقیقات او پلټنې وکړي.
سمه ده، ډیره مننه ترخان صاحب، اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. ارشد شریف چې د پاکستان یو مشهور خبريال وو، بیگا داسې خبرونه چې په کینیا کې هغه وژل شوی دی، په سر لګېدلې دی او مړ شوی دی، او دغه کونډې هم د دې په خپل ټویټر باندې د دې خبرې تصدیق کړې، او تر هغې وروسته دا یو بحث روان دی پر ټولنیز میډیا هم ډېر ګرم. اوس په بل رپورت را شو د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په سیر په کورمه کې هم پرون لزګونه کسانو د امنیت د ټینګښت لپاره لاریون وکړل. مزاره چانو تر هغه راځي زد شارونه ورکول د لاریون ویناوالو حکومت غوښتي چې د سیمې د دائمي عمل لپاره تګلارې جوړې کړي. په کورمه کې پرستاو کې د قبیلو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو ترڅنګ وسلوال بریدونه هم شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي په وار وار ویلي چې په سیمه کې د امنیت ښه کولو ته ژمن دي. طارق اورگزے معلومات را کوي.
او اردو جبا دا نارا چې معنا یې دا ترهګری ردوي د کورمې ځای خلکو په پړه چنار کې وهله. دوی د اتوار پورز د سیمې امنیت د ټینګښت لپاره احتجاجي غونډه کړې. په خار کې ځای خلک په ګنشمیر کې د پاک یوت موومنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ په بلنه راوتلې ول چې په لاسونو سپینې جنډې نیولې هغلته لاریون وستلو او بیا تر هغه پس سو ساته د پریس کلب ودانې مخې ته پرلت وهلو. د یاد غورځنګ مشر میر افضل خان توري وای د سیمې امنیت پرمختګ او د پښتون نسل کشي خلاف ممکنه جوړه شوې هیڅ پالیسی منلو ته تیار نه دي.
دهشتګردۍ په یو شکل کې هم اکسپټیبل نه ده. یو حکومت پالیسی هر حکومت وي هغه هر حکومت پالیسی وي خو مو پښتون کوش پالیسی دیمو علاقات کوم اوس ډیسټرب کیږي دیمو تجارت اوس ډیسټرب کیږي دیمو امن اوس ډیسټرب کیږي دسی پالیسی بالکل متقبل نه ده.
دا مظاهره په داسې وخت کې شوې ده چې د اکتوبر پر 11 د ډنډرو له نور حسین کلی ترمن د ځمکې په سر جګړه تر پیلې دو پاس د سیمې حالات کړکې چن شي ویول. د پړچینار عنایت علی توری وای کالونه وشول چې د ځمکو او یا نور ذاتی شخړې موجود دي چې ور باندې خونړي جنگونه هم وشول خو هلې نه راوستل کیږي چې دا د تشویش خبره ده.
ایمو پرمهوال پوي شوې دي ایمو ځوانان پوي شوې دي ایمو مشران پوي شوې دي ایمو د سترې کورم کغه اهل سنات ده کغه اهل تشیده هغه په ټول دغه خبرو پوي شوې دي څنګه نه ورسه پوري مسکیل کیږي په ګور ده داخل ته باندې ماشاء الله زر نظر دی مو زر نظر دی مو مسایل حل کړل شي.
کڅو هم په سیمه کې امن قائم دی خو ستمبر او بیا په اکتوبر کې دوه ځله د ځمکې په سر جګړه درې واره پر امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه او د تختول شوی یو تن حلل کړي لاش د ملاوېدو پیخي رامنځته شوی. د پړچینار مزمل حسین اغا وای موږ هم غواړو چې په امن او سکون کې ژوند تیر کړو خو پټ تکتونه دغه ته نه پرېږدي.
د پاکستان نور ولا خود پر جوړ کړی دی مو ډیمانډ کو خپل پالیسی میکرز نا ځاګه شي پالیسی ایمو پښتون بیل د پاره ته ورشي مو حق لري چې وی واپس ولا سي لګي کې راغو اته بعد ای بچیو د برګر ولا مسله دی په مو د عزت ایمو د زندګي مسله درته جوړ شي.
په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په دیر سواد وزیرستان مومندو او رگزو خیبر او کورما کې خلکو احتجاجونه وکړل او د خپل سیمو د امنیت لپاره غک پور تکړو. د خیبر پختونخوا حکومت مخ کې سوزل د صوبې امنیت ټینګولو ته ژمنتیا خودلې او ویلي چې په هیڅ حال کې وسلوالو ته د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. طارق کورکزه مشال ریډیو پېښور.
د جنوبی وزستان په کانیګورم کې پرون لزګونه کسانو په سیمه کې د انټرنیټ او موبایل نتورک د نشتون خلاف مظاهره وکړه. دوی حکومت وغوښتل چې دغه اسانتیاوې ورته برابر کړي. د مظاهره چانو په خبره د انټرنیټ او موبایل نتورک نشتون دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي. چارواکو بیا ویلي چې سپینوام او کانیګورم کې به زر 3 او 4G انټرنیټ فعال شي. اشتیاق مسید تفصیل راکوي.
د کنی ګورم احتجاجي مظاهره کې برخه او خاصتن کوي رویداد برکی د خپل غشتنې په باراک شه مشال ریډیو تا ویایي.
نن د ویژه مقامي خلک د سم مارکیټ او ورسرا لار کا چلنګر خیل ته پرغای کنی ګورم سله روغه ورسرا کاچکی پورا دې دي خال کې یو احتجاج وکړه. په دغه شه ویژه د وانا او د ماکین روډ چې مین روډ دی دغه روډن باندې کړای وو. د کنی ګورم د سپېستینا تر کاچکی پورا دغه علاقہ سیدا دوی میاسی نا سیگنل باندی دا وشتنا کاوی که آرمی باند کڑاوی که کمار باند کڑاوی چه میشتا دا هون خپل حق میلاو شی و میشتا دا هون 3G 4G و سارا سیگنل بحال شی.
دی موبایل نیٹورک و انٹرنیٹ بندش پا وجہ دی سیم خلق دی کم مشکلات سارا مخومک شوی دی. احتجاجی مزایراک شی شاریک دی دوی نوری کسانینا دا حل وروی.
لگزالی برکی کې د کنګورم نه خبره کاوه میزا چې دانن احتجاج کړای وو دام پدغه کې صبر کړای وو میز د ګډ سره نشته موشتي د میز سره هیڅ سہولت نشته دا نه رافتہ کې چې د چا سره نه د چا سره خبره کې شي او د یو ټلیفون په سو پوسو کاروان مانځ ته وخیږي ولته رکړه بیا دا مسله وي چشپه او وي ضرورت دی وي خو دلو بیا دا نور نه پرېږدي د خواجه نه میزا نن دا احتجاج کړای وو چې مقصد خبره په حال شي سره
زه خوښ دین پر کی خبره کوم د کانی ګورم نه 4G 3G خدا سار و خوري میږي چې سر کې موبایل مشته به حال شي موبایل یې د میږ نه بند کړی دی نن مې احتجاج د خپل براشه وکړلی چې بای مشته دا موبایل به حال شي چې میږ چا سره رابطه کېدای شي کنه بالکل به رابطه شوی دا سه مشکلات سره مخامخ چې بای دله تا میږ مرد ګډ وشي کنه میږ په 2000 په 3000 ریپټ اټسن نسی ورې ساړی ته خبر رسوي اته نه مشته غټه مسله جوړاتو
مشال ریډیو چې د کانی ګورم احتجاج کوین کې وشتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخه تکشش وی غوی و ویل
ان شاء الله زر په 3G 4G په ساوت وزیرستان کې به شي نو میجورټي ایریاز کې چې به شي دي د سام او د کنی ګورم سایت ته کوم دی ته ایشو شته او هغه موږ د مخ کې کمیونیکیټ کو ان شاء الله دلته به هم ډیر زر 3G 4G به حل شي مطلب څه ایشو پکې نشته بس ټیکنیکل پرابلم کې دی شي هغه به هم زر تر زر مسله حل شي ان شاء الله دلته به هم به حل شي
د کنی ګورم احتجاجي مظاهره مشرونه دا هم وویل چې کا پاکستانی پوز او حکومتي چارواکیو پروتلین کې دوا ورځ کې د دوی پسیما کې موبایل نت ورک او انټرنیټ بحال نکړي بیا و دوی په احتجاج د وانا ماکین روډ بند کولې بنه وو مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
ودونکو د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کورمه کې د قومي سمره د څوکۍ لپاره د نوماند په توګه په زمینی انتخاباتو کې برخه اخیستی شي قاضي اطهر من الله د اکتوبر پر 23 یعنی نن د خان د نااهلۍ درخواست په اړه په اوریدنه کې وویل پر نوموړي په انتخاباتو کې د برخه اخیستو هیڅ بندیز نشته او هغه یوازې په قومي سمله کې د خپلې اوسنۍ څوکۍ لپاره نااهله شوی دی دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اکتوبر پر 23 د توشخانې مقدمې فیصله واوروله او ویل چې خان ورته د شتمنیو او ډالیو خرڅولو په اړه ناسم معلومات ورکړي ول نو ځکه د آئین له درې شپېتمې مادې سره سم د قومي سمله څوکۍ لپاره نااهله کوي تفصیل شبیر احمد جان راکوي
د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر من الله د ګل پورس د عمران خان د نااهله په اړه درخواست اوریدنې په وخت وویل چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 13 کورمکی کیدونکو د قومي اسمبلی ان 15 سلويختمه باندې زمینی ټاکنو کې برخه اخیستل شي او په د نوې ټاکنو لپاره هیڅ بندیز نشته دی دوی وایي دغه نااهلي یوازې د هغې څوکۍ لپاره ده په کوم چې دی دا وخت د قومي اسمبلی غړی دی پیښور های کورټ او د سپریم کورټ وکیل علي ګوهر دورانی مشال لیډو ته په دې باب لوایي
د الیکشن کمیشن فیصله چې کوم زمونږ روان دی راغلی ده او کوم مونږ کتلې ده دا هغه چې کوم افیکټ دی هغه صرف اور صرف نوټیفاید چې کوم حلقه ده د کوم نه عمران خان پارلیمان کې دی او هغه حلقه د میاواله حلقه ده د نور چې کوم اوس د حلقو نه الیکشن شوی دی نه پاغې باندې خو لا دی نه او تاغه ستره نه هغه نوټیفیکیشن شوی چې نوټیفیکیشن اوشي نه دا هغه نه پس به بیا دا خبره کیږي چې دی کوالیفاید دی یا ډیسکوالیفاید دی او کوم د ډیسکوالیفیکیشن د آئین کوم شک چې الیکشن کمیشن اوچت کړی دی نه د هغې نه چې کوم ډیسکوالیفیکیشن وي نه هغه د پارلیمان د باقی سیشن د پاره نه د دې وو حلقو باره کې چې کوم عمران خان په کوم باندې الیکشن کړی دی او نه چې کوم د کورمې حلقه ده دې باره کې الیکشن کمیشن په خپل فیصله کې هیڅ هم نه دی ویلې
الیکشن کمیشن د جمعې په ورځ توشخانه کیس کې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پارلیمان د څوکۍ لپاره نااهله په دې ګرځولې وو چې د الیکشن کمیشن ته رښتیا نه وویلې او خپل مالی اساسې یې نوې ښکاره کړې کوم چې د الیکشن کمیشن د قانون او د پاکستان د آئین هم پرزت کار دی د هغې وروسته عمران خان وکیل بیرسٹر علی ظفر اسلام آباد های کورټ کې درخواست کړی وو چې د الیکشن کمیشن د توشخانې فیصله دی وځنډوي ځکه عمران خان کورمه کې زمینی ټاکنو کې برخه اخلي او بل په سیاسي توګه عمران خان ته زیان هم رسی خو عدالت ورته وویل چې تر اوسه تاسو د الیکشن کمیشن تفصیلي فیصله او د هغې مصادقه نقل یا کاپیانې هم عدالت ته نه دي جمع کړې نو د کیس تر هغې اوریدنه کولی شي او نه تاسو لا سټې درکولی شو یعنی چې دغه فیصله دی وزنډو. وکیل علی گوهر دورانی په دې باب لوای
اسلام آباد های کورٹ سٹے هم نشو ورکول زکه چې دی اٹیسٹڈ کاپیانه مسابقه چې کوم کاپیانه دی هغه دی لګول نه وی د پی ٹی آئی ٹیم نے درے وزے ورکڑی دی پی ٹی آئی لیگل ٹیم تا چتا سودا خپل مصادقہ کاپیاں نے پروفائل او لگاوے لداغے نے پس بیا پاگے باس کی
دا پاکستان الیکشن کمیشن دا اکتوبر پاش پاڑا سما دا پاکستان پا اتو تقامی سملے سوکو باندے زمنی ٹاکن اعلان کڑے وے چپک عمران خان پش پگو بری ترلا سکڑے وو او خیبر پختونخوا کرما این اے پنجو سل ختم باندے ٹاکن د امنیت لوجه د ځنډول ورستو الیکشن کمیشن د اکتوبر په دیرشمه دغلته ځنی ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسې دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې نن وکیلانو له عدالتونو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان وکیلانو اتحادیې وای هړتال په سپریم کورټ کې د ججانو په ګمارونه کې د رتبې او د زیاتې کاري مودې په پام کې د ننیولو پر ضد کوي. دوی دا اعلان په داسې حال کې کړی چې هم نن د پاکستان سپریم کورټ د مشر عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم جوډیشن کونسل په غونډه کې به د سپریم کورټ د خالی څوکیو لپاره پر نومونو غور کیږي. د وکیلانو اتحادیه ادا کوي چې چیف جسټس داسې کسان نومولي چې دوی په وینا جونیئر یعنی د های کورټ د نورو ججانو په مقابله کې رتبه او کاري موده کمه ده. جسټس عطا بندیال بیا ویلي چې ټول چارې به د آئین په چوکاټ کې ترسره کیږي. تفصیل مجید بابر راکوي.
په سپریم کورټ کې د قاضیانو د ګمارولو پر ضد د پنجاب نه علاوه د درې واړو صوبو د وکیلانو اتحادیې نن د عدالتي بایکاټ اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر په 23مه د جوډیشل کمیشن هغه غونډه رابلل شوې چې پکې به د سپریم کورټ لپاره د نومول شوو قاضیانو په نومونو د بحث نه پس په ستر عدالت کې د دغو قاضیانو د ګمارولو منظوري ورکول کیږي. د اکتوبر په 23مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بار کونسل وایس چیرمین محمد علي جدون وویل چې دوی دا نومول شوي قاضیان نه مني او نن به په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبه کې کاربندي سوي.
په خیبر پښتونخوا کې خود عدالتي بایکاټ پریکړه شوي. د بلوچستان او د سند صوبې د بار کونسل مشرانو سره مې خبري شوې دي. د پنجاب صوبې د بار کونسل مشرانو سره مو خبري نه دي شوې، خو موږ درې واړه صوبې د نن په کاربندیز متفق یو. بل خبره دا چې د پېښور های کورټ نه د هیڅ یو قاضي نوم په دغه فهرست کې نشته. په مخکنی وختونو کې داسې هم وو چې په ستر عدالت کې د خیبر پښتونخوا څلور قاضیان ګمارل شوي ول.
محمد علي جودون زیاته کړه چې د آبادۍ د تناسب مطابق په کار واچي د ستر عدالت لپاره د پېښور های کورټ نه 15 قاضیان اخیستل شوی و. خو داسې نه دي شوي، نو ځکه د وکیلانو ټول اتحادیې به د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه حاضرېږي. د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان بار کونسل د ایگزیکټیو کمیټه چیرمن محمد ایوب ترین وویل چې د ستر عدالت لپاره د ناتجربه کار او جونیئر قاضیانو د نومونو په نومولو یې اعتراض دی او نن به په بلوچستان کې هم د عدالتونو نه بایکاټ وي.
پدې کې د سپریم کورټ خپل یو ججمنت دی الجهاد ټرست کړ، هغه کې دغه فیصله شوې ده چې یا خو به سینیر موست چې کوم د های کورټ ججز دی د ایلیویشن وکیل سپریم کورټ ته، یا سینیر موست چیف جسټس به ایلیویټ کیږي و سپریم کورټ ته. اوس زموږ ریزرویشن باید زموږ خدشات باید موږ وایو چې تیم د خپل د مرضی کسان پر دغه باندې اخی او سپریم کورټ ایلیویټ کوي چې کوم ججان یا پر پنځم نمبر دی یا پر شپږم نمبر دی. نو موږ وایو د های کورټ ججز خو چې ټول خپل ایکسپیرینس لري، نو هغه د ګردو یو معیار دی، دغه ګردو قابلیت ته او هغه ګرد پر انټیګریټی وایز برابر دی. نو هغه د لا تشریق ته واخه، یو پر پنځم نمبر ته سلیکټ، یو د شپږم نمبر ته سلیکټ، اول څلور نمبر پرې دی. نو دا څلور کسانو کچې کټابلیټی نه لري یا په دې کې الیت نشته، نو بیا په کار کې پای کوټ کې هم نه ناس.
د پاکستان د وکیلانو د اتحادیو د اعتراضونو په داسې حال کې رامنځته شوی چې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال، د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله، د سند های کورټ دوه ججان جسټس سید حسن اظہر رضوی، جسټس شفیع صدیقی او د لاهور های کورټ جسټس شاهد وحید د سپریم کورټ 15 خالی پوسټونو لپاره نومول دي. ستر قاضي عمر عطا بندیال د دې حقیقت سره سره چې په ستر عدالت کې 15 خالی څوکۍ دي، د عالی محکمې لپاره څلور قاضیان نومول دي. بلخوا د سند بار کونسل مشر عبدالفقار علی خان جالبانی د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې د ستر عدالت لپاره د قاضیانو د نومونو په لړ کې ستر قاضی عمر عطا بندیال د عدالتی پریکړو د سینیاریټی د اصولو خلاف ورزی کوي چې دوی ته د منلو وړ نه ده.
سندھ بار کونسل، پاکستان بار کونسل او په هیواد کې د وکیلانو ټول اتحادیې په دې متفق دي چې په نمونه کې به طرفداری او اقربا پروري نه مني او یوازې به د سینیریټی په اصولو مبني پریکړې مني، ځکه چې دا د سینیرو قاضیانو حق دی چې ستر عدالت کې وګمارل شي.
د ستر قاضی په نومول شو کې جسټس شاهد وحید د لاهور های کورټ سلورم سینئر جج دی او د سند های کورټ د ججانو د سینیاریټی په فهرست کې جسټس سید حسن اظهر رضوی په سلورم او جسټس شفیع صدیقی په شپږم نمبر دی. د روان کال د فروری راهیسی په ستر عدالت کې هیڅ قاضی نه دی ټاکل شوی. ستر قاضی بندیال د جولای په 28 په دې لړ کې د جوډیشل کمیشن غونډه رابللې وه چې په خپلو 15 نوماندانو غور وکړي، خو د لخوا شوی قاضیان اکثریتی غړو رد کړل. ستر قاضی عمر عطا بندیال د وکیلانو د اتحادیو په تازه اعتراضونو سنې دی ویلي، خو د سپتمبر په 12مه د عدالتي کال د پیل پر وخت په خپل وینا کې ویلي وو چې په عدالتي پریکړو او د عدلي په معاملاتو کې د عین مطابق د بنیادی انساني حقوقو خیال ساتي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر محمد احسن بون او د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین چودھری حفیظ الرحمن د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې هم د وکیلانو د کاربندیز حمایت کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف ویلي په پاکستان کې سیلابونو د دې هیواد ماشومان د خوراک له کمښت سره مخ کړي دي. سازمان د اکتوبر پر 28مه خپور کړي او رپورټ کې پر نړیوالو غږ کړی چې د خوړو د کمښت د مخنیوي لپاره دی د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د جون لمایي وروسته په بارانونو او سیلابونو کې د سلګونو کسانو د مړینې ترڅنګ 3.5 میلیونه کسان اغېزمن شوي دي. چارواکي وایي د سیلابونو له وجې پر لکونو کړه ځکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي، چې له کبله دوی په خبره د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی او ویره ده چې په هیواد کې د خوړو بحران پیدا شي. تفصیل له پېښور شبیر احمد جان راکوي.
دا یونیسف دغه رپورټ وایي چې یوازې په سند او پنجاب صوبه کې په هر نه ماشومانو کې د یو نه سیوا ماشومان د ناسم خوراک او د خوراکي کمی سره مخ وي. دغه ډول یو میلیون نه سیوا خلکو ته د پاکو څښلو اوبو ضرورت دی. شپږو میلیونو نه سیوا خلکو ته د صفایي او روغتیایي اسانتیاو ضرورت دی. دغه ډول په سیلاب ځپلو سیمو کې 9 میلیونه خلک صحیح خوراک ته اړتیا لري، چې پکې غټه شمېره د ماشومانو د دوی د میندو او جنکو شامله ده. دا 400 اونوخار بلبل سیلاب ځپل سیمو کې ویډیا میډیکل کیمپونه لګون کې ډاکټر ابرار علي خیل مشال لیډو ته وایي
زیات تر چې کم دینو ماشومان ته دا سوز ډیر زیات وي چې هغه بل هغه ساتمن خوراک هغه ته صورت صحیح طریقې سره نه ملاوي دو بل ورسره ورسره هغه ته چې کم دینو صفا او بو انتهایی خډیر یعنی مثال مونږ ته دا کمی په نظر باندې راغی او زیات تر چې کم دینو دي ته مسله د الرجي مسله هم ډیر زیات وا ځکه چې دا ښه اوبو چې کوم هغه اثرات هغه د دې د سکن باندې هم موږ ته کار په نظر باندې راتلل.
همدا یې سیلاب ځپلې سیمو کې کارکونکي زنانه ډاکټره ډاکټر سویرا د زنانو د ستونزو په اړه وایي چې کومې ماشومان پالونکې یا د ماشومانو ناجوړه زنانه دي هغوی هم او بیا جنکې هم د ډیرو خوراکي او روغتیایی مسلو سره مخ دي.
ګوره یو خزه چې دنو هغه وون کور سنبالي ته خو هغه خپل صحت ټیک نه نه خپل بچو دونه خیال نشي ساتلی، خپل کور والو دونه خیال نشي ساتلی. یو خزه چې دنو هغه بیمار وي یا پرېګننت وي یا مطلب ماشوم لته ورکي او هغه ټیم کې هغه ته خپل بدن ته طاقت ضرورت دي او د پلس دغه ماشوم رو بوج کې دیل وي چې هغه وته ورونه رسي نه داغي خپل بوډي متاثر کیږي. یو خو اسانه سره داغي چې کوم ایمیون سیستم دی هغه دونه ویک شي چې هغه خو اسانه ویل اره یو بیماری هغه کې چولی شي. نو دغه شان داغي ماشوم چې دی نو هغه ډیر زیات کمزور شي او بیا چې مخ کې دی نو داغي چې کوم دماغي بیماری وي یا جسمانی بیماری وي یا مازورتیا وي چې نور مختلف بیماری وي نه په اسانه لګي.
دغه طبي ماهرین وایي کچره دغه سیلاب ځپلې سیمو ته په وخت صحیح خوراک او د څښلو اوبه او داروګان ونه رسول شو نو دغه ماشومان د دوی میندې او دغه ډول نور خلک د میندې پوستکي د اوبو د کموالي دماغي او نور یو شمېر ناروغو سره مخ کېدی شي. نو باید دوی ته په وخت دغه خوراکونه او داروګان ورسول شي
خستا خوراک صحتمند خوراک ورسی اغه ماشومان ته نکو ته یا چې کوم مثال د اغه مین دوتا زما په خیال سره دا چې کوم دین یو قسمه اغه سره کوآپریشن ام وی او بل چې کوم دین دی بر دې غټو بیمارونه د غټو منظورنه بچي
دا یونیسف دغه رپورت دا هم لیکي چې خو شا سلويخ فیصد مین دی په پاکستان کې دا وخت د وینې د کمی سره مخ دی او دغه ډول ټول پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان په بیړنۍ بنیادونو د غزان ډک خوراکونو ته اړتیا لري چې پکې 5 میلیونه په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. نړیوال ادارې نړۍ ته اپیل کړي چې پاکستان سیلاب ځپلې سیمې د یو سل 15 میلیونه ډالرونه سیوا مرستو ته اړتیا لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لړید اوریدونکو، زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وروما. په افریقایي هیواد کینیا کې یو پاکستانی خبریال ارشد شریف وژل شوی دی. د هغه میرمن جویریا صدیق د ګل پروس په خپل ټویټر پاڼه د پولیسو له کوله لیکلي چې ارشد شریف په کینیا کې ویشتل شوی دی. نوموړي دانی دی ویلي چې هغه دا خبر د پاکستانی پولیسو او کنه د کینیا د هغو په حواله ورکوي. خو بلخوا د کینیا نخبرېدونکي د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې سټار د کینیا د پولیسو د یو چارواکي په حواله ویلي چې د ډزو په یو پیښه کې په شناخت کې د غلطۍ له وجې پر یوه ګاډي ډزې شوې چې یو خبریال پکې وژل شوی دی. بل خبر دا چې د پاکستان پوځ ادا کوي د شمالي وزستان په سنخیلو کې د افغانستان له لوري د مشکوک وسلوالو په ډزو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان پوځ د اماړیکو ادارې ایس پی آر پرون د اکتوبر پر 23 په یو بیان کې ویلي چې مشکوک وسلوالو د افغانستان له داخله څخه د پاکستاني پوځ پر پوسته ډزې کړي چې دوی ورباندې ځوابي حمله کړې ده. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس په درته د دیونه د مشال ریډیوي مجله خپرونه وړاندې کو. په خپرونه کې د سمسور لغمان مشاعرې په اړه د یو رپورټ تر څنګ له شاعرانو انور مانیروال او ګلفام خټک سره مرکې هم اورېدې شي. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو، نجیب عامر مو تاسو ته په یو نوې غنه کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې پښتو ادب ته د ژباړو پر اهمیت یو راپور د توړاندې کو. له وتلي مزایه شاعر صادق سرګردان نه باورو چې پښتانه تر کومه حده پورې طنز زغمل شي او د یو ځوان وزیرستاني شاعر واثق وزیر سره مو هم د زړه خواله کړې دي. بدرګه مو کړی په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي، سیاسي، علمي، اروایي، دینی، ساينسي او کلتوري برخو کې په سلګونو عنوانه کتابونه راژباړلي او لا هم دا چاره دوام لري. دا چې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو نه ژباړه څومره اهمیت او ضرورت لري، په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو ژباړونکو او کره کتونکو سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
سره له دې چې په 13 کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساينسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي آثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده. مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په 13 کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول. په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمون غواړو چې زمونږ ټولنه، زمونږ ادب، زمونږ فرهنګ، زمونږ سیاست، زمونږ اقتصاد او په ټوله کې
زمونږ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ دې د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یوه برخه یو، باید د نړۍ د آثارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولی شي، چې هغه همدغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یوولسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل.
پاوله کې کرښته وي ما د یو شوق د مخه شروع شو، خو به روسته روسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم. نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع
عبدالغفور لیوال وای تر هغه چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنکړل شي، اغیز به یې کمرنګي وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تېره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅه وکړي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو، یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنګ لرو، ځینې مسایل لرو. د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لرئ، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال، غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دي پیژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور، او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار را ژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو را ژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې هره صیغه له لومړۍ ژبې وژباړي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو. صادق سرګردان د کوهاټ سیمې تنزیه شاعر دی، خو ورسره سنجیده شاعري هم کوي. مال نو موړي سره د مشال لډوی مجلې لپاره خبرې وکړې، او غختل مې معلوم کړم چې په پښتني ټولنه کې خلک تر کومه حده پورې طنز زغمل شي. زما لومړی پښتنه ترې دا و چې په کوهاټ کې د مهال کومې ادبي جرګې فعال دي.
خو په دې کوهاټ کې یو ما خو صرف د تدا ویل سره د ورګزی ادبي قافله د مو لکه خپل ټولنه دې کې د کوهاټ کې سکومه د ایوب صابر صاحب ولا ټولنه د اغم یعنی مو چلو کنه سولی کون کی
ها.
نو اغا لکه عدنان بخاری دی ورکه رحمت شاه رحمت ته تا جنوري جاز صاحب دی، شاکر اورک زید دی، شفیع الله شفیع دی، چې ډیر مشران شاعران دی، سره مو سره ټول څه سره د کوړ مشران شاعران دی، کغا د لچی ول دی، کدو کوټ ول دی، ټول مو په یو ځبنه سره کینو پڅو اور ټولنې مسره یو دي. خو لکه د مو د ورګزو نه کوم خلک متاثرین شي وو، زه خپله ورګزو قبیلې سره تعلق لرم، بیا ما شاکر دی کې وته یوه ټولنه جوړه کړه ورګزي ادبي قافله، څه د اخبارو ور ورګزي شاعرانو ته په یو ځای باندې راغونډ کړو، دا صرف ورګزو لپاره موږ جوړه کړې ده.
صحیح.
صادق سرگردان صاحب تاسو خو په سنجیده موضوعات هم لیکل کوئ، خو په مزاحي انداز کې هم په ټولنه باندې تنقید کوئ، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوئ، ستاسو دا هڅه څومره کامیابه ده؟
نو لکه ډیرو ملګرو نه پوښتنه وکړو کنه، د طنز څه دی؟ دا یو ډیر ګران کار دی او ډیر خلک ورباندې پوهیږي نه، او زناو ته خدای پاک داسې هغه کړي چې موږ لاشعوري کې ارزنه داسې خبره وګرځي چې هغه کې طنز وي او خلک ورزنه ډیر ورزنه مطلبونه وګواسي. نو ما خو تاته پهله ویلو چې زه یو نالوستی هغه یم، خو ناسته پاسته مو تاسو غوندې تعلیموتا او خلکو سره پروفیسورانو سره او عالمانو سره ناسته پاسته کړي، نو د هغو اثرات راباندې لږ ډېر وي. نو دې وجه نه هغه طنز او مزاح دا قدرتي ذهن ته رسي کنه، زه پخپله نه کوم.
طنز او مزاح کول ډېر لوی د زمري زړه غواړي، تاسو نه خلک خفه کیږي خو نه؟
یاره د ما طنز به داسې وي کنه چې هغه باندې به چا کې هغه خبره وي کنه، هغه به هم باندې کېدی شي چې وخاندي ورته، نو خفه کیدن خو به غټه خبره ده.
تاسو چې د طنز لاره غوره کوله څه سوچ مو، ولې سنجیده لاره نه غوره کوله؟ په هغه لاره خلک نه پوهیږي که څنګه؟
زه سنجیده شعرین د ما بندازې کېدی شي چې یو برابر وي سنجیده او مزاحیه، او زه ما په خپل تابع سره د طنز او مزاح لاره نه دی خپل کړی، قدرتي سره خبرم غزل به مشروع کړی وي، دوه شعرونه به ما په هغه کې لیکلي وي، دا
سنجیده
سنجیده لیکلي وي، نور برزنه بیا مزاح ته واوړي.
څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
کتاب خو ما تقریبا نه یو کتاب چاپ دی، او نور مواد سره شته دي، خو ما دا یا ورته زنه جوړم یا د غربت نه غوس فرخم نه لدور لګه ډیره گزاره چې کیږي، خو مرګری مرته یی ته کتاب د تچاپ بزور ته اوس کې برابر نیم، او کني کتاب بل کتاب نه څو کې دی چې دوه کتابونه چاپ شي. خو
صحیح تاسو چې یو کتاب مو چاپ شو، نو د دې کتاب نوم څه؟
زما کتاب نوم دی 2005 کې ما کتاب چاپ کړو، اغه ټال په نامه باندې، او د خدای بخلی حاجی گلزار خان اورگزی په مرسته راته اغه ما غره ته چاپ کړو، او سید صابر شاه صابر صاحب نگرانی کې راته چاپ شو.
صحیح. او تاسو نه کو غواړو چې اوس یو کلام اوریدونکو ته وړاندې کینو؟ دا به سنجیده وي که مزاحیه به وي؟
یاره دا به داسې دا ته واورم چې نه به سنجیده وي نه به مزاحیه وي.
صحیح. نو واورو چې دا به څنګه کلام وي چې نه سنجیده ده او نه مزاحیه ده؟
همو تیراول هغه د جوار وړو و د غنم وړو څه سره ګډوډ کو ګنې هغه ته مو ګډوډای بیا غنه.
صحیح. نو ګډوډه کلام باور
دا یو غزل دی چې زه ټول په خوځیدو شوم په خپل زلزله شو.
زه ټول په خوځیدو شوم په خپل زلزله شو،
هغه چې مخامخ په لار راتله زلزله شو،
هغه چې مخامخ په لار راتله زلزله شو. ډیر
یو ځای کې په بیٹک کې د ملګرو سره ناستوم،
یو ځای کې په بیٹک کې له ملګرو سره ناستوم،
چا غږ وکړو چې هله 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 زلزله شو،
چا غږ وکړو چې هله 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 زلزله شو. ډیر
او ساکی ته مې لیدلو او جامونه تویدلو،
ډیر
ساکی ته مې لیدلو او جامونه تویدلو، خپل ځان راته ویل چې اے پاگل زلزله شو،
خپل ځان راته ویل چې اے پاگل زلزله شو. ډیر
او ریبا راته ویل نن در تیار کې سا کوما،
ریبا راته ویل،
ریبا راته ویل نن در تیار کې سا کوما چې څنګه یې کې سارا تا کوله
زلزله شو. واه واه واه. ډیر
او هغه راته قتل نو ما هم نه غورته قتلو،
هغه راته قتل نو ما هم نه غورته قتلو. ډیر
هغه راته قتل نو ما هم نه غورته قتلو، په دې دوران کې ما باندې څو زله زلزله شو. او صادق هغه ته وی چې په منډه رانه لاړې،
صادق هغه ته وی چې په منډه رانه لاړې. ډیر
او ډوډۍ مې چې په دوا خوړله زلزله شو.
واه جیوا. ډوډۍ مې چې
په دوا خوړله
زلزلہ شو.
خپل پردې ګوري بازار کې به وي
ډېر
اوس پسې دشت غرونه ملټوا اوس پسې دشت غرونه ملټوا چې لیوانه ګوري بازار کې
چې لیوانه ګوري بازار کې ووي ډېر صادق سرګردان صاحب ډېر او صادق سرګردان چې تاسو خبري او شعرونه واوریدل د دې ترڅنګ زموږ هڅه ده هم چې ځوانو استعدادونو ته هم په مشال لړیو کې موقع ورکړو چې مخې ته راشي او د خپل فن او هنر نه خلک متاثر کړي. غنی الرحمن واسق وزیر د شمالي وزیرستان د سپینوام حسن خیل اوسیدونکی دی. هغه له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي. مالا نوموړي سره د مشال لړیوي مجلې لپاره خبرې وکړي. دلته تاسو وړاندې کوم سر کې نوموړی د ځان په اړه لړ معلومات تاسو ته وړاندې کوي.
دا دوه دوه نیم کاله مې کېږي چې شاعري کوم. د شمالي وزیرستان د رڼا ادبي ټولنې غړی یم اوس وخت کې.
مننه. موږ به ستاسو د ادبي ژوند په اړه غږیږو، نو که راته ووایې د رڼا ادبي ټولنې سره ستاسو تعلق خو په شمالي وزیرستان کې، د دې ټولنې په اړه یو څه معلومات که موږ ته راکړي.
قربان نجیب جان، زه قدر ته وایم سپینوام کې زه په داسې ځای کې ژوند کوم چې زما سره هلته په کلي کې بیخي شاعران نشته. رڼا ادبي ټولنه چې دا هغه میرانشاه طرف ته ده، نو زه هم رښتیا د لیوني په شانتې ګرځېدم چې زه شاعران پیدا کوم، د هغو لیکنې وګورم، ویل ولم کنه، نو د دوی سره ناسته ولاړه وکړم. نو بس بیا مې د دې ټولنې سره تعلق جوړ شو چې په میرانشاه کې استادان او شاعران دي او نور په ګډ وزیرستان کې هم شاعران لري، ادبي ناستې کوي، پروګرامونه.
صحیح. نو چې ستاسو په سیمه کې سپینوام کې تاسو ویلي چې شاوخوا ته د شاعران هم نه وو، لیکوالان هم نه وو، ادبي ټولنه هم نه وه، نو تاسو څنګه دې طرف ته آماده شولی؟ د شاعرۍ طرف ته ستاسو دا رجحان څنګه پیدا شو؟ څنګه لیواله شوی ورته؟
نجیب جانه، ځکه رښتیا درته ووایم، زما دا اوس هم د کتاب طرف ته دا اوښکې روانې دي. زه د موره یو یم، یاتیم پیدا یم، پلار مې وفات شو، هغې نه وروسته دا خورۍ تکلیفونه مې وو چې را لوی شوم، بس احساساتي وم، د موسیقۍ سره مې شوق وو، پوهېدم به نه شاید ځان ته به کېناستم، لیکنه به مې وکړم، داسې مې بس عادت شو. خو د 2009 کال نه مې بیا شاعري ته پخه ملا وتړله.
صحیح. او نو لکه شاعری ته پورې څنګه را رسېده؟ مجلې، اخبارونه، رادیوګانې، ادبي ټولنې، کومې لارې نه تاسو شاعرۍ ته ځان ورسولو؟ شاعری تاسو ته څنګه در ورسېده؟ یا تاسو د شاعرانو محفلونو ته څنګه ورسېده؟
رښتیا که درته ووایم، د رادیو به مې ډېره اورېدله، او بل دا خبره چې مطلب دغه کیسه ټی وی هغه وخت کې، بیا هغه نه وروستې دا موبایلونه شول، بس په دې به مې کوشش کوو چې مطلب د شاعرانو شعرونه واورم، کنه شاعري واورم، او د کیسه ټو په وخت به مې کیسه ټی ډېرې غږولې.
صحیح.
او په سکول کې چې وم په هغه وخت کې به مې دا ترانه زمزمه کولې، دا د اردو او دغه ترانه به مې زمزمه کولې، شوق مې ډېر و، کنه.
صحیح. اواز د خسته ده، یعنی زمزمه کولې شي.
آواز مو څه ښایسته دی نجیب جانه، خو سکول و کنه، خوند به یې راکوه، استادانو به راباندې کولې، کله به یې خبرونه راباندې کول، کله به یې دا نظمونه په ما مونږ ویل، نو بس مونږ به هم کول.
صحیح. او ته چې وړوکې وې شاعري به دې خوښېدله، د چا شاعري دې خوښېده؟ اوس دې د کومو شاعرانو شعرونه خوښېږي؟
رښتیا که درته ووایم، اوس مې امام منظر او پیر محمد کاروان صاحب او دا بغزاده دانش ممتاز دا مې ډېر خوښېږي، دا چې او ورسره مې په سندرغاړو کې ټکر او هرون خوښېږي. هغه وخت کې خو بس دومره نه پوهېدو، کنه دا پیر محمد او کوچه دغه ګانې به مو کګولې، دا مې ډېر خوښېدل.
صحیح. خانو د کلي نه چې راغلی سپینوام نه او رڼا ادبي ټولنې ملګرو ته ورسېدې، نو هغوی څنګه تشویق کړلې که زړه یې درته مات؟
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر یې تشویق کړی یم چې زه اوله مشاعره ته لاړم، ما غزل ویلو، ډېر په قدر او عزت، ډېر په داد سره. ډیر نازولای ما ډیر نازولی استادان شاعران پکې
سو کو د زنه نمونه واخل چې دمرخه خلکو چې د ځوان تشویق کړي نو چې په کار چې یادونه مش
مجمر وزیر تو ګرا او دلګر دوړ صاحب ده او داسې مجرم دوړ صاحب ده او داسې ډیر استادان پکې دي او ڈاکٹر حیات صاحب دے ڈاکٹر حیات صاحب زما ډیر خوب ملګری دے په زمون د اسپینوام د تنخیل وسیمې او د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر فعال غړی هم دی
صحیح نو داسې کو تاسو نه ساورو غنی صاحب نو تاسو نه بس ورو چې اوریدونکو ته پته ولګي چې غنی واسق څومره ښایسته شاعری کوي
قربان بس مخې ته مې یو څه پراته دي دا در سره شریکوم وای په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم نړې دلی کبل جان کپه خور پښتنه وکړم میران شاه او ننګرهار مې کو بروتو کې سوځيږي جبل جبل کندهار کده خیبر پښتنه وکړم ستاسو خوارو یا کیمانو وخ کې وچ کړم خوستا کوانه د ملالۍ د ورک څادر پښتنه وکړم بدخشان لالو نوړی او په مرمیو کرم ولی خپل اسواد په وینو سور د کوم پر هر پښتنه وکړم د ژوب در زندا پړنګ جمعاتونو په سلاړ شم کمر دند جنا کو د وران ګدر پښتنه وکړم او رغزم من تباش ولو په دیر کې دما کې دي کڼک پروتنا ستا د کوم کاندر پښتنه وکړم او ایو ورځې به حساب د هر ظلم رکوي تور غلیما واسق بدر نلار هم د بر پښتنه وکړم
واسق صاحب خپل شاعری کوي او د شمالي وزیرستان نه بیا تاسو کراچۍ ته لاړې کراچۍ کې خو ځان له ادبي تنظیمونه هم دي او ډېر مهم ادبي شخصیتونه هلته ژوند کوي نو هلته اوس تاسو په کراچۍ کې یې کار کوئ هلته د کومو ادیبانو سره ناسته پاسته لرئ د کومو ادبي جرګو سره وابسته
دا اوس وخت کې مې څه کسان لکه پیدا کړي دي زه د سمندر غاړې ته نږدې اوسېږم هغه پښتنو سیمو نه لرې یم که نه او کار مې هم ډېر وي نو اوس مې څه کسانو سره پېژندګلوي پیدا کړې ده نو انشاءالله ترتیب به کوم چې زه مطلب ځان د یوې ټولنې سره دلته هم وتړم چې خپلې ادبي هلې ځلې په مخ بوزم د ټولنې سره هم
صحیح او څومره وخت یې وشو په کراچۍ کې
په کراچۍ کې مې تقریبا داسې وخت چې دوه کاله به مې کېږي دوه کاله
صحیح دا خو ډېر وخت وشو په کار تر اوسه تا هلته د هغه ځای د پښتنو ادیبانو سره لیدلې کتلې وایي نن سبا خو د میډیا دور دی دا خلک زر یو بل سره پیدا کوي
ټول نجیب جانه ټول ما سره شته دي خو زه مطلب کار مې یو خو ډېر زیات وي بیخي بل چوټي هم نه داسې راته مېلوږي دا ځایونه رانه لرې دي زه په داسې بلو ایریا کې ژوند تېروم ډیفینس کې چې هلته دغه حساب د دې ژبې خلک کم دي زمونږ د پښتو که نه
صحیح او څومره شاعري به دې کړې
نجیب جانه تقریبا بس یو کتاب به انشاءالله تیار انشاءالله تیار ده
او کتاب خو نو وړو کېم کې دې شو غټم یعنی کتاب نو مقصد څومره شاعری به دې څومره صفو کتاب
تقریبا یو سل دیرش پورې غزلې می ترتیب کړی دی نجیب جانه
صحیح خپل شاعری مشرانو شاعرانو ته خای اصلاح لې چانه کنه
او بالکل نجیب جانا ډیر کوشش کوم په د میډیا کې را سره دی ستر ستر استادان چې څه ولیکم هغه ته رسوم اصلاح به خې کوم اصلاح ته اوس هم ضرورت لرم ځان شاعر لا نشم بللی نجیب جانا
تاسو خپل شاعری کوئ او یو بل غزل هم راته وروئ داسې رومانوي غوندې غزل مخکې خو تاسې حماسي شعر واوروه د وطن باره کې او په پښتنو باندې چې کومې ستونزې سره دوی مخامخ دي کومې سختۍ پې تېرېږي هغه شاعري تاسو وکړله اوس داسې کوم رومانوي غوندې غزل لري
او قربان نجیب جانه دا مې زر راخستی دی هغه مخکینی دی خوشتا دغه مخامخ یو دی وای ما ته هجران غمجن شپې تصویر دی راوړي ما ته سوچونه اندېښنې تصویر دی راوړي په خیالونو کې نور خیسته کړم د وړي ټکان دی غرمې تصویر دی راوړي سلګي سلګي شم خوب مې وتختی لسترګو د نن زړه ته سرې لمبې تصویر دی راوړي پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړي پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړي څومره خاموشه هنګامې تصویر دی راوړي هو به هو جوړ د کربلا غوندې منظر شي او کله چې ما پسې چړې تصویر دی راوړي او پنورخیل کلی کې بس ګوشه ځان ته ګرځم غمونه سم بې اندازې تصویر دی راوړي واسق وزیر په کتو غزل غزل شم یاره د غم ډکې مصرې تصویر دی راوړي
صحیح ده تاسو په کار کې مې ډېره مننه چې موږ له وخت را کوي یو بل شیر به ورو تاسو نه به خدای په مانی وکړو
قربان قربان ستاسو قربان بیخی
او تا مخې ترنم ذکر کړو نو چې موږ ته وایو کې کنه نن
ترنم هم داسې ده چې اواز مې غټ دی نجیب جانه که ته یې غواړې دا به هم درته وکړم
صحیح څنګه چې تاسو مناسبه ګڼئ کوم یو کې چې تاسو راحت یې ساده وایې ډکلمه کوئ ترنم کوئ موږ ستاسو رضا کوو
غزل به درته واورم
مهرباني
یو مې ساکی بل مې پیالې په کار دی ما ته خمار یو څو شېبې په کار دی فریادونه پکې مکه و مطربا ما ته د څو ښکلي نغمې په کار دی اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل بس دی وته له دې کوڅې په کار دی ښه اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل بس دی وته له دې کوڅې په کار دی مین دی وګوره شپې ویښې تېروي د خوب ګولۍ ورته د شپې په کار دی پرون یې ویل په واسق جان څه کوم ما ته یې څو ښکلي مصرې په کار دی ستا په ښکلي نظر خمار خمار شم نور مې نه بنګ او نه نشه په کار دی ښکلي ښکلي په واسق پسې بیا راغلل نن یې رنګینې زمزمې په کار دی
ډېره زیاته مننه ستاسو خبرې خوږې دي خو زموږ د پروګرام وخت هم محدود وي تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو او په دې هیله چې ستاسو کتاب هم زر چاپ شي او تاسو لا نوره ډېره خوږه شاعري وکړئ که په اخره کې څه پیغام لرئ خپلو مینهوالو ته
قربان نجیب جانه بس ستاسو سره به اوسو زما ټول پښتون ولسته پښتون لر او بر افغان ته دا پیغام دی چې پورم نه اوسي د شاعرانو ادیبانو د خپلو استادانو ښه احترام وکړي او خپل ټوله توجه سراسر په علم او په کتاب باندې ورکړي تر څو د روانو نخوالو جنګونو د دغو نه راووزو بس همدا پیغام مې دی ټول پښتون افغان ولسته
د شمالي وزیرستان د سپینوام د حسن خیلو واسق وزیر چې له مشال لډیو سره خبرې کولې له همدې سره د مشال لډیوي مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیدي تر بلې ونی پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خی چاره
ریڈیو دا